درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند میر احمد صافی په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د زابل چارواکي وي د قلات په مرکز کې پر روختون په موټری بمی انتحاري حمله کې شل کسان وژل شوي او تر 90 زیات ټپیان دي. طالبانو چې د دې حمله مسؤلیت منلې د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په افغانستان کې له تیری ویونه راځي د وسلوالو طالبانو حمله شدت پیدا کړی دي. په دې اړه چې ملکیان پکې لمنځزي او مرګ ژوبله وراوړي د بشري حقوقو ډلو اندېښنه څرګنده کړې. سعودي عربستان د هغه وسلو او بي پيلوټ الوتکو ټوټې وخودي چې دغه هیواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کارول شوي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له احمد تکل ناور.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د زابل په مرکز کلات کې نن یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خبرې کړې. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز برید نتیجه به یوه بشپړه جګړه وي. بشپړ خبرونه. د زابل د مرکز کلات د روختون مخې ته نن یوې موټر بم چاودنې له سلو زیات کسان مړه او ټپیان کړل. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې 13 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. چاودنه سهار مهال په کلات کې د ملي امنیت د ادارې قراول ته نږدې د روختون مخې ته وشوه. د ازادۍ راډیو سیمهیز خبریال وایي چاودنې د روختون ودانۍ ویجاړه کړې او ډیری وژل شوي او ټپیان د روختون ناروغان، ډاکټران او صحي کارکوونکي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه درنه وه او تر لرې ساحو پورې زیانونه اړولي دي. یو عیني شاهد خانولي ازادۍ راډیو ته وویل
زه د زابل ولایت خاکي افغان د ولسوالیم. د شپږو بجو په شاوخوا کې ول سیم تر بوسو اضافه ده په ځان نیم پېدل داسې دیوال و دا دیوالۍ ووالم بیا له ومه ښه ساعت کوي بعد هغه د کوچنیانو بغارې موارد بلا خلک پراته ول څوک روغ نه دی پاته لنډې ده.
د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی دا حمله غندلې او په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د دې حمله په وسیله یو ځل بیا ثابته کړه چې د دوی جګړه د افغانستان د خلکو پر ضد ده او یوازې ملکی تاسیسات ویجاړوي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په خوږیانیو ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د بي پيلوټه الوتکې د تېرې شپې د برید له سیمې څخه 9 مړي او 4 ټپیان ترلاسه شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي او یوازې د داعش ډلې وسلوال په نښه شوي دي.
تېره شپه د خوږیانو د وزیرو تنګي سیمې مربوطاتو کې د پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی دی. له سیمې چې کوم لومړني معلومات موږ ته راکول شوي دي 9 جسدونه او 4 ټپیان رالېږدول شوي دي.
ښاغلی خوګیانی وویل د ملکی تلفاتو د اندېښنو له کبله د 9 وژل شویو او 4 ټپیانو هویت په دقیق ډول څېړل کیږي. له دې مخکې ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر مرکز د برید پر ځای یوه څیرمه کرونده په نښه شوې وه. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه کړې. ارګ نن په یو خبر پانه کې وویل په دې ټلیفوني تماس کې چې د عمران خان لخوا نیول شوی و د سولې او انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. په خبر پانه کې راغلي دي چې ولسمشر غنی په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې له ښاغلي عمران خان څخه وغوښتل چې پر روانو انتخاباتو کې د تشدد د پیښو د کمولو په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. لازادای رادیو خبرونه اوري. تهران د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ورستیو څرګندونو په اړه په خبرګون کې ویلي دي چې پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز پوځي برید نتیجه به یو بشپړه جګړه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د سپتمبر په 19 سی ان ان ټلویزیون ته وویل زنن یو ډیره جدي وینا کوم او هغه دا چې موږ په جګړه کې ښکېلې دل نه غواړو، خو د سترګو پراب کې به هم پر خپل قلمرو برید ته اجازه ورنکړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې ایران ته د ځواب ویلو لپاره د جګړې په ګډون هر انتخاب ممکن دی. ډېر انتخابونه شته، یو خو وروستی انتخاب دی، مګر تر هغه کم انتخابونه هم شته. ګورو به اوس مهال موږ په یوه ډېر ځواکمن موقف کې یو. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو چې متحدو ایالاتو یې پړه پر ایران اچولې حملو ته د اشارې په ترڅ کې وویل واشنګټن د خپل ځان د دفاع لپاره د ریاض د حق ملاتړ کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغو دوو پرېکړه لیکونو د مسودې څخه یوې ته رایې ورکړي چې د سوریې په شمال کې د شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پرېکړه لیک مسوده د کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. د کویت او اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوي پرېکړه لیک په مسوده کې له امنیت شورا غوښتل شوي چې له ټولو خواوو څخه د سوریې په ادلب کې د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړي. او د بل په پرېکړه لیک په مسوده کې مسکو غواړي دا متن ورزیات کړي چې په اوربند کې باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات مستثنا شي چې د امنیت شورا په لیست کې شامل دي. او وروستی خبر د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل اصلي سیال بنی ګانز څخه غوښتي دي چې له ده سره په ګډه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دا پرېکړه د هغو انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته کېږي چې قاطع ګټونکی نه درلود. نتنیاهو نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل د غوره ګڼله چې له ښي اړخ یې اطلاف سره ګډ حکومت جوړ کړي، خو نتایج وښوده چې دا کار ممکن نه دی. هغه پر ګانز غږ وکړ چې نن د ملي وحدت یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي.
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل. تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د زابل چارواکي وایي د دې ولایت پر روغتون په موټری بمي انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر شلو ته رسېدلی او تر 90 زیات ټپیان شوي دي. د دې حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی او ادعا یې کړې ده چې امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. په اړه به یې رپورټ ولرو. په وروستیو څو ورځو کې په کابل، پروان، ننګرهار او زابل کې پرله پسې 14 او بریدونه دا ګڼو ملکی تلفاتو سبب شوی چې دا بشری حقوقو د ادارو او مدني ټولنو اندېښنې راپورته کړې دي. دا چې په افغانستان کې لا تیرې وی ونې راځي دا وسوالو طالبانو حمله ولې شدت اخیسته په دې اړه به یو تفصیلی رپورت ولرو. دا په مبري چې سعودي عربستان د هغه وسلو بي پلوټ الوتکو ټوټې وخودي چې د دې هواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کې کارول شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال ویدیس کې د اوربند پاړه یو پریکړه لیک نن تایید کړي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی ولس پروګرام او همدارنګه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې د ماشومانو ځانګړي خبرونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د زابل چارواکي وایي چې د دې ولایت پر روغتون په موټری بمي انتحاري حمله کې شل کسان وژل شوي او تر 90 زیات ټپیان دي. طالبانو چې د دې برید مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی دی ادعا کړې چې امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولې. خو دا چې 14 روغتون سره شوي او د روغتون زیاته برخه یې ویجاړه کړې ده، چارواکو په وینا په تلفاتو کې ګڼ ملکی خلک شامل دي چې ناروغان، د ناروغانو پایوازان او د روغتون کارکونکي پکې دي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار په میرویس حفظبی روغتون کې ګڼ کسان د ټپیانو او مړو په انتقالولو بوخت دي. دغه کسان نن سهار د زابل په مرکز کلات کې په یو موټر بم انتحاري حمله کې مړه او ټپیان شول. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د وجل سو شمیر شل او د ټپیان شمیره شاوخوا نوی کسان یادوي چې په وینا یې وجل سوي او ټپیان ټول ملکیان دي. د سیال په وینا یې وزن وژونکي چې په مازدا موټر کې وو د روختون پر بدانې حمله کړې.
نن د کلات په ملکی روختون باندې د موټر بم په چاودنه کې ټول تلفات ملکیانو ته اوښتي دي او ملکی روختون په مکمل ډول د منځه تللی دی. په دې کې نوی شاوخوا ملکیان ټپیان دي او شل نفره په شهادت رسیدلي چې هغه هم ملکیان دي. په شهیدانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي او همدارنګه په ټپیانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي. ځینې دلته مریضان وو په دې روغتون کې پیوازان ډاکتران او همدارنګه نور خدماتي پرسونل د دوی چې په شپخانه کې وو دا پکې زیاتره دي او ځینې ملکیان نور په نږدې سیمه کې او همدارنګه نږدې کورونو کې چې وو دوی ته زیان رسېدلی دی.
د زابل ولایتي روغتون چې د دغه ولایت په سطحه یوازنی لوی روغتون دی تر ډېره د مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو ناروغان ورته راوړل کیږي. د پیش ټپیان په مرکز کلات کې شخصي روغتونونو او دغه راز د کندهار میرویس حبزبي روغتون ته انتقال سوي. یو شمېر عیني شهیدان چې خپل ټپیان یې د کندهار میرویس روغتون ته راوړي د پیش کیسه داسې کوي.
معلومه کښه پیش خو سر منځونه وسو د شپږ بجې شاوخوا ولې مزه د ترانه مزه خپل مریض ته ناس د دوې دقیقې سی ووتی بس انفجار اته دراکې سالونانو ټول سره ونړېدو ټپیانو مړی شهیدان ډېر وسو دا اوس په سوهاو مشترالو څلوېښت امبولانس اوس یې بېرته زنګ ووهو څلوېښت نور ته روان دا ټول یې ټپیان دي او شهیدان خو ایسته پرېدسي هلته پراته دي شپخانو کې نورې شپخانې شخصي کمل کې ولې ټولې په ډکې دي.
زما نوم عبدالصمد زه خپله په هسپتال کې وم د نن مریض مې داخل کړی وی بس نو زه ورغلم مز مې مشید کې وکړ دله ورغلم له د سر مې دا مشتراک سي چای درته راوړم یا یو خورکی شي دلته چای راوړل زه له در روان سوم ما به ترمز راوخت سي چای تر روانم د پیښې په دغه هسپتال کې پراوښت پراوس بلای دا درک نه درته سو شتا لکه می خواوس او ستریکا وس
د دغه حملې مسولیت وسوالو طالبانو منلي او د زیات شمیر امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. طالبان وایي چې د حملې هدف د ملي امنیت قرارګاوه. زابل که څه هم د مرکز کلات او یو شمیر ولسوالیو د مرکزونو پرته چې د دولت تر واک لاندې دي په نورو ډیرو سیمو کې وسوال طالبان حاکمیت لري خو ویلی سو چې دا په تیرو څو کلونو کې په مرکز کلات کې لومړنۍ لویه حمله ده چې رامنځته کیږي او په زیات شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اړوي.
و موردل چې د زابل چارواکي په دې ولایت کې پر روغتون په موټری انتحاري حمله کې شل کسان وژل شوي او تر نوي وزیات ټپیان دي. په امرو او ټپیانو کې زیاتره د روغتون ناروغان د هغوی پیوازان او د روغتون کارکوونکي شامل دي. طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت منلی ادعا یې کړې ده چې امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په افغانستان کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو حملو شدت پیدا کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په یوه اونۍ کې له دوو سوو زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي وسلوالو طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې ماتې خوړلې ځکه یې د ملکیانو په وژلو لاس پورې کړی خو طالبانو بیا رد کړي چې ګوندې په خپلو حملو کې ملکیان هدف ګرځولي. فیروزه عزیزي له کابله له نور تفصیل سره.
په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د وسلوالو طالبانو د داسې خونړیو حملو شاهدان و چې له امله یې ډیری ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېره یوه اونۍ کې په بیلابیلو حملو کې اته اویا ملکي وګړي وژل شوي او یو سلو اووه اویا کسان ټپیان شوي چې دا د حملو شدت ښیي. د دغه کمیسیون بیان شکر الله مشکور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه هفته کې اته اویا کسان مردي او یو سلو اووه اویا تنه زخمیان دي له بده مرض. متاسفانه د حملو شدت هم ډېر شوی دی او د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده له بده مرغه له دواړو خواوو نه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جنګ په خواوو باندې په تکراري ډول سره غږ کړی دی او بیا هم غږ کوي چې خپلو جنګي تکنیکونو کې په هغه تکنیکونو څخه لاس واخلي چې په هغې کې د ملکي تلفاتو د تصور او د مرګ ژوبلې امکانات.
ښاغلی مشکور وایي دا شمېرې لومړنۍ دي او ښایي د زابل د مرکز قلات ښار د نن ورځې د موټر بم حملې د تلفاتو له شمېر وروسته دا شمېرې نورې هم لوړې شي. د ښاغلي مشکور په خبره دا هغه شمېرې دي چې د پیښو مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېره اونۍ کې په کابل، پروان، ننګرهار او نن د پنځشنبه په ورځ په زابل کې د طالبان لوري حمله تر سره شوې دي چې زیات شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د روانې سه‌شنبه په ورځ په پروان او کابل کې د انتحاري حملو له امله له 500 ډیر ملکیانو وژل شول او شاوخوا اویا تنه نور پکې ټپیان شول. له دې پیښې یوه ورځ وروسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د تذکیرو د ویش په دفتر وسلوالو حمله وکړه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا څلور تنه پکې ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. که څه هم د جلال آباد د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه و منلی، خو د کابل او پروان د انتحاري حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دغه شان د پنځشنبه په ورځ د زابل په مرکز قلات ښار کې طالبانو د موټر بم حملې له امله لسګونه ملکیان ووژل. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ځکه یې پر ولسي وګړو حملې پیل کړې دي. د ولسمشر بیان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
در میدان شکست خوردن در
پیخی داخی د جګړې په ډګر کې ماته منله او هغه څه چې دی وی پروسی په نوم اهداف ګرځولي وو او تر اوسه یې نکړل نو لبه د مرغه د ملکیانو پر وژلو یې لاس پورې کړی.
خو
د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره خبرو کې دا رد کړه چې ګنی دا ډله په خپلو حملو کې ولسي وګړي په نښه کوي. ښاغلی مجاهد وایي تر ډېره یې د بریدونو هدف نظامیان دي خو ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. په روانه جګړه کې ولسي وګړي یوازې د طالبانو په حملو کې نه دي وژل شوي بلکې د بهرنیو او افغان ځواکونو عملیات او هوایي حملې هغه څه دي چې له امله یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د افغانستان د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله وایي په تیرو 15 ورځو کې په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په عملیاتو کې له لاسو زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د چارو یو شمېر پوهان باور لري چې طالبان د انتخاباتو په درشل کې د حملو په زیاتېدو غواړي ترڅو خلک په دغو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستان زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی اوس هم لاړ شو هلمند ته. په هلمند کې سکالی د ولسپشي د راتلونکو انتخاباتو لپاره په داسې حال کې چمتووالی روان دی چې د هلمند ځوانان وایي د انتخاباتو د عامه پوهاوي لپاره 13 کسان ټاکل شوي دي او دا کفایت نه کوي. ویل کېږي چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د ښځو د ناسم پوهاوي په خاطر اکثره رایې د هغو په خوښه نومان ته نه دي ورکړل شوي. په اړه یې الیاس تایی له هلمند نه رپورټ راکوي.
کله یوې خو د ولسمشري ټاکنو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. د بلې خوا د هلمند ځوانان د دې ځل ټاکنو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام کمزوري بولي او په دې برخه کې د یوازې 13 کسانو ګمارنه کافي نه بولي. د هلمند د ځوانانو امیر غلام غوث تاوري وایي په عادي ډول دوی ته هره ورځ سلګونه ځوانان مراجعه کوي او د ټاکنو په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. د ځوانانو امیر شاغلی داوري او مدني فعال عبدالحق ځواکمن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو کمیسیون د عامه پوهاوي ډلې ډېرې کړي او د رسنیو تر څنګ دي په عامو غونډو کې د تمثیل د لارې د خلکو د پوهاوي زمینه برابره کړي.
یو خو دوی غښتلي ځوانان دي مدخ کړي، دوی مثال د مدني ټولنو سره او د ځوانانو مدیریت سره په همغږي د الکان استخدام کړي نه دي. که چیرې دوی زموږ سره دا موافقه کړې وای او موږ به غښتلي پیاوړي الکان تور کړو بیا تقریبا امکانات و.
په هیڅ صورت دا ترس کس کفایت نه کوي. په دې کې دیولی اما ذہنیت جوړونه سوی وای ولسوالی پوری دا ټاکنیس کمپاین چلے وای کور پر کور باندې دا کمپاین سوی اما متاسفانه دا کمپاین پر ډیر لن محالم او اما په هوای خلکو ته دی ورکو سوی بیا دا تلس کسي ته میس نس کولای چې دا اما په هوای ورک
ویل کیږي. په تیرو پرلمان ټاکنو کې د ناسم په هوای په خاطر د ګڼو شوزو او په خو مرده کسانو رای د دوی په خوښه کاندید تنه کول سوی ځکه د انتخاباتو د کمیسیون کارکونکو او د نوماندانو نظرونو په سوی استفاده ډول د خپل خوش کاندیدان ته کارول دي. په هلمند کې د انتخاباتو کمیسیون مشر شبیر احمد حامد کتوم په ټاکنو کې د دوی د کارکونکو مداخله نه مني وایي د کمیسیون امکانات کم دي. رسنۍ، علما او مدني فعالین دي د عامه پوهاوي ګروپونه غشتري کړي او پر ځاکرنه ډول دي د انتخاباتو په اړه پوهاوی.
دا غیامه یوازې د انتخاباتو د کمیسیون کار نه دی. تاسو مونږ سره همکاري وکړئ، مونږ اتلس کسه مبالغین لرو. تاسو مونږ سره همکاري وکړئ، د غشل 15 ډیر شته ورسوي یو بل ته لاسنیوي وکړئ. مونږ د علما او مشرانو ټولو نم دا خواهش دي، د ځوانانو نم دا خواهش دي، د خويندو ورونو نم دا خواهش دي چې مونږ سره د غیامه پرابطه باندې همکاري وکړي ترڅو د هلمند ټول لس دی باندې پوه شي چې د انتخاباتو په ورځ دوی وکولی شي رایه ورکړي.
د ټاکنو د خپلو کمیسیون د تقسیم اوقات له مخې د ولسمشرۍ را روانې ټاکنې به د میزان یا تلې د میاشتې پر شپږمه نېټه کېږي. په هلمند کې د ټاکنو د کمیسیون چارواکي وایي د رایې پر شرایطو برابر کسان د لشکرګاه په شمول په اتو ولسوالیو کې په پنځه مرکزونو کې د انتخاباتو په ورځ خپلې رایې کارولی شي. مودل استای د ازادي راډیو هلمند.
اخوا په غزنی کې بیا د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي په دغه ولایت کې په ټاکنې له سخت امنیتي ګواښونو سره مخ وي او په نمایي مرکزونو کې به انتخابات نه ترسره کیږي، خو دولت بیا د ټاکنو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه تفصیل لري.
په غزنی کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د 233 مرکزونو له جملې څخه به د امنیتي ګواښونو له امله په نیمایي مرکزونو کې انتخابات نه کیږي. دوی وایي د دې ترڅنګ په پاتې نورو کې به هم ټاکنې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ وي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبصیر مومند وایي دولت د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي ترڅو خلک په ټاکنو کې ونډه واخلي. د زیاتوي د ولایت په پنځو اجرستان، ناوا، ګیرو، رشیدان او جغتو ولسوالیو کې هیڅ رایې نه اچول کیږي. دا چې ټاکنو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي نو مومند وایي تر اوسه پورې د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنو هیڅ اساس مواد نه دي انتقال شوي.
تقریبا نیم مرکزو کې مونږ د غزنی ولایت انتخابات نه لرو. یوازنی تشویش او ویر هم د دغه نام نه ده.
بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره ډاډ ورکوي چې د ټاکنو پر وخت د رایې ورکولو لپاره د مرکزونو د امنیت ته ټینګښت تدابیر نیولې دي. د غزنی والي واحد الله کریمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل موږ د ټاکنو د ښه ترسره کولو لپاره قوي امنیتي تدابیر په پام کې نیولي او پلان مو جوړ کړی دی.
موږ د ټاکنو د ښه ترسره کولو لپاره موږ قوي امنیتي تدابیر په پام کې نیولي دي، پلانونه یې جوړ شوي دي او انشاءالله خلکو ته به د یوه ښه ډاډمنې فضا د رامنځته کېدو اطمینان ورکوو.
که د غزنی محلي اداره په دغه ولایت کې د ټینګو امنیتي تدابیرو خبره کوي، خو د دغه ځای مدني فعالان بیا په اوسنیو شرایطو کې د ټاکنو د امنیت ټینګول ناشونی کار ګڼي. انور اندړ وایي هیڅ امکان نه لري چې په پاتې اتو ورځو کې د دولت په دغه سیمو کې امنیت برقرار کړي.
د غزنی وضعیت هم موږ تاسې ته ټولو ته معلوم ده. دلته کم وخت پاتې ده چې هیڅ امکان نشته چې دوی دې هغه ساحې ونیسي او هلته دې شفاف او آزاد انتخابات وشي.
مدني فعال نسیم سوداګر بیا وایي د غزنی محلي اداره او د ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې امنو سیمو ته مواد انتقال کړي. نو څنګه به وکولی سي چې نام نسیمې ونیسي، مواد ورته انتقال کړي او ټاکنې پکې ترسره کړي؟
د انتخابات کمیسیون وایي چې د وایي ځواک د نشتون له امله تر اوسه پر موږ امنو سیمو ته مواد نه دي انتقال کړي. نو څنګه به دوی وکولی شي چې د سیمې چې نسبي امن دي هلته مواد انتقال کړي، هلته ټاکنې ترسره شي؟
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ځینې ولسوالۍ سقوط، د ځینو یې لارې بندې، د ځینو یې مرکزونه غزنی مرکز ته را انتقال کړي او ځینې نورې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې ټاکنې به یې له سختو مشکلاتو سره مخ وي.
دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بلخوا په ښوونځیو کې د ټاکنیزو توکو ځای پر ځای کول او له دې ښوونځیو څخه د رایه اچولو د مرکزونو په توګه استفاده کول هغه څه دي چې ښوونکي او زده کوونکي اندېښمن کړي. په دې موضوع به له خاطر پردی څخه نور تفصیل واورو.
له ښوونځیو څخه د رایه اچونې د مرکزونو په توګه استفاده هغه ټکی دی چې کورنیو ته یې جدي اندېښنې پیدا کړي. حیدر چې د 15 اولادونو پلار دی په کابل کې ژوند کوي. هغه وایي په ښوونځیو کې د رایه اچونې د مرکزونو جوړېدل ښوونځي تر ډېره برید لاندې راوستلی شي. هغه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو له رانږدې کېدو سره د ماشومانو تک ښوونځیو ته خطرناک دی. د وی کله چې په ښوونځیو کې ټاکنیز فعالیتونه کېږي د ځانمرګو بریدونو د کېدو خطر هم ورسره زیاتېږي. ښوونکي هم له دې اړخه خپلې جدي اندېښنې لري او وایي د دې لپاره چې د دې پیښو مخه ونیول شي حکومت باید ښوونځي تر ټاکنو پورې رخصت کړي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې ښوونکی صبغت الله وایي په سیاسي پروسو کې لکه انتخابات او امنیت کې د ښوونځیو څخه استفاده ټول روزنی سیستم له بحران سره مخامخ کولی شي. د وی په ښوونځیو کې چې ټاکنې ترسره کېږي کورنۍ حتی خپل واړه ماشومان هم ناستوي، نو په همدې اساس کورنۍ خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ټاکنو په ورځ له خوانځیو، مدرسو، جماعتونو او نور روزنیزو مرکزونو څخه د رایې اچونې مرکزونو په توګه استفاده کیږي. خو د ټاکنو ورځې لپاره ټاکنیز حساس مواد څو ورځې وړاندې د مرکزونو ته استول کیږي. زده کوونکي هم په خوانځیو کې د رایې اچونې د مرکزونو جوړېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار د خوانځیو د زده کوونکي حمید او ایمان کڅه هم د ټاکنو په اړه په څه نه پوهیږي، خو د خوانځیو څخه د رایې اچونې د مرکزونو په توګه استفاده دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
نمی آباشین در ولسوالی در بگرامان هم باید مکتبو که در انتخاباتو نسی
تشویش دارم.
هغه وی زاندیک نلرم کچیر تا برید وشی زما طول خون که و طول گیوال با و وجل شی. زما حیل داده چه تاکنی دی وشی خو امنیت دی ورده سم تینگ شی. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې له ټولو ښوونکو، د پوهنې وزارت له کارکوونکو، د مدرسې له ښوونکو او ښوونځیو له مدیرانو څخه غوښتنه کړې چې د ټاکنو د کارکوونکو په توګه کار ونه کړي او اجازه ورنکړي چې ښوونځیو څخه د رایې اچونې د مرکزونو په توګه استفاده وشي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د پوهنې ټول کارکوونکي باید د سیاسي فعالیتونو څخه ډډه وکړي تر څو هغوی ته زیان ونه رسیږي. د طالبانو دغه اعلامیې د پوهنې وزارت اندېښنې هم راپورته کړي. د دې وزارت وینده نوریه نهضت له طالبانو غواړي چې روزنیز مرکزونه د خپلو بریدونو لاندې رانولي.
پرته له شکه چې دغه اندېښنه زموږ سره شته او له خلکو سره مو دغې اندېښنې شریکې کړې، خو په دې حساسو شرایطو کې له وسله والو مخالفینو هم هیله کوو چې روزنیز پروګرامونه خپل هدف ونه ګرځوي، د دې لپاره چې د پوهنې وزارت یو غیر سیاسي بنسټ دی.
دغه وزارت وړاندې له دې هم ویلي وو چې د تیر کال په ټاکنو کې شاوخوا 40 میلیون افغاني زیان د پوهنې سکتور ته اوښتی وو. همداشان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي هم مودي وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ښوونځیو څخه د رایې اچونې د مرکزونو په توګه استفاده وکړي. خو د افغانستان د ټاکنو قانون ټولې دولتي ادارې دې ته اړ کړي چې د ټاکنو ملي پروسې لپاره ټول دولتي بنسټونه چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د رایې اچونې مرکزونو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
سعودي عربستان د هغه وسلو بي پلوټ الوتکو ټوټې وخودي چې د دې هواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کارول کې شوی دي. په همدې حال کې یو امریکایي تلویزیونی چینل وویل چې داسې عکسونه شته چې د ایران د سپای پاسداران ځواکونه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو حملې ته د تیاری په حال کې ښیي. عصمت ساروان او په دې اړه نور تفصیل.
یو ساعت وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران پر سعودي عربستان د جنگي اقدام تور ولګاوه، یو امریکایي تلویزیونی چینل د خپلو سرچینو په قول وویل چې د سعودي عربستان په خاوره کې د ارامکو پر تیلي تاسیساتو حمله د ایران د مشر آیت الله علي خامنهای په مستقیم امر شوې ده. په دې راپور کې همداراز ویل شوي چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو او سپای پاسداران د غچ اخیستونکو حملو پلان چمتو شوی دی. سی بی ایس تلویزیونی چینل د چهارشنبه پشپه په یوه راپور کې وویل د ایران مشر علی خامنه ای د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حمله پلان په دې شرط تایید کړی و چې په دې برید کې به د ایران لاس لرل نه ثابتیږي. د تلویزیونی شبکې د خپلې سرچینې یادونه نه ده کړې. د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې د سی بی ایس خبریال په خپل راپور کې همداراز د سپوږمکۍ له لارې د اخیستل شویو عکسونو یادونه کړې چې په هغو کې د ایران د سپای پاسداران ځواکونه حملې ته د تیاری په حال کې ښکاري. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د یمن حوثي یاغیانو ادعا وکړه چې د سعودي عربستان په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د تیلو پر دو سترو تاسیساتو بریدونه کړي دي. د سعودي عربستان په بقیق کې د نړۍ د تیلو تر ټولو ستر چانځای او په خریس کې د سعودي عربستان د تیلو دوهم ستر میدان په دغو حملو کې پنخه شول. په دغو تاسیساتو کې د اور لګېدو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید نږدې نیمایي ته راله شو. په تیرو څو ورځو کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د دغو حملو مسؤول بللی او ویلي دي چې حوثیان په دې حملو کې لاس نه لري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت او ولسمشر حسن روحانی د سعودي عربستان په حمله کې د ایران لاس درلودل پکله کړه دی. سی بی اس تلویزیون تیر شپه په یو راپور کې وویل داسې عکسونه شته چې په حمله کې د ایران رول شي. د تلویزیون همدار از ویلی چې پر سعودي حمله د ایران له اهواز څخه شوي او بی پیلوټ الوتکې د سعودي خاورې ته د کویت له فضا څخه تیرې شوې دي. سعودي عربستان د ویشتل شوي کروز توغندي او ایراني بی پیلوټ الوتکو ټوټې ښکاره کړې دي. د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویندوی ترکیه المالکی ښکاره کړې ټوټې پر خپله خاوره د ایران د یرغل نه انکارېدونکی ثبوت وباله. سعودي چارواکو پرون یو ویډیو هم خبره کړه چې په هغه کې یو بی پیلوټ الوتکه پر بقیق د حمله په حال کې شودل کیږي.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د زابل ولی وایي چې د دې ولایت د مرکز کلات د روغتون مخې ته په نننۍ موټر بم چاودنه کې اتلس کسان وژل شوي او اووه نوي نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په خوږیانۍ ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د بی پیلوټ الوتکې د تېرې شپې د برید له سیمې څخه نهه مړي او څلور ټپیان ترلاسه شوي دي. د ننګرهار د والی ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې برید کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي او یوازې د داعش ډلې وسلول په نښه شوي دي. ولسمشر اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تیر ماښام پر ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه یې وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز پوځي برید نتیجه به یوه بشپړه جګړه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې ایران ته د ځواب ویلو لپاره د جګړې په ګډون هر انتخاب ممکن دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنن د هغو دوو پرېکړه لیکونو څخه یوې ته رایې ورکړې چې د سوریې په شمال کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پرېکړه لیک مسوده کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه مسوده د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل اصلي انتخاباتي سیال بینی ګانز څخه غوښتي دي چې له ده سره په ګډه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي.
او سم خاطر پر دې سو سپورتي خبرونه دراوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی سبا یا جمعه په کابل کې د فوټبال غورلیګ سیالیو پایلو به ترسره شي. د دې لوبو پایلو به کې شاهین اسمی د طوفان هریرود پر وړاندې مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي ټاکل شوی د دې سیالۍ د لیدو لپاره شاوخوا 1000 کسان سټیډیوم ته راشي. د افغانستان غورلیګ سیالیو له تیرو اتو کلونو راپدې خو د هیواد په کچه د زونونو ترمنځ ترسره کیږي. په غور ولایت کې د والیبال سیالۍ د محلي ټیمونو ترمنځ نن پیل شوې. امیر محمد د غور ولایت د ورزشي برخې امیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به ونی دوام وکړي. د هغه په خبره په دې سالیو کې د والیبال نه ټیمونه ګډون لري. د غور ولایت د ورزشي برخې عامر وایي چې د ښوونځیو د والیبال سالی تیرونی پیل شوې وي او راتلونکې اونۍ به پای ومومي. او د فیفا په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د فوټبال ټیم درې قدمه وړاندې تللی. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په خپل تازه درجه بندۍ کې ویلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم درې قدمه وړاندې تللی او په 146 درجه کې راغلی. له دې وړاندې د افغانستان فوټبال ټیم په 149 درجه کې وو، خو اوس په تازه درجه بندی کې د 110 په امتیاز په درلودو سره درې قدمه وړاندې تللی. خو د آسیا په کچه په خپل 9 ځای کې پاتې.
دوستانو سپورتي خبرونه مو اوریدل. اوس مخکې لدی چې 19 پروګرامونو ته ورشو، وروسته خبری ریپورت راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال ویدیس کې د اوربند په اړه یو پریکړه لیک تایید کړي. د دوو پریکړه لیکونو مسودې وړاندې شوې. اسمت ساروان ترې تفصیل لري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د هغو دوو پریکړه لیکونو د مساویدې یوې ته رایه ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربان غوښتنه کوي. د یوه پریکړه لیک مساویده د کویت، جرمنیا او بلجیم او د بل پریکړه لیک مساویده د روسیا او چین لخوا د شورا ته وړاندې شوې ده. د کویت او د اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک په مساویده کې له امنیت شورا څخه غوښتل شوي چې له ټولو خواوو وغواړي چې د سوریې په ادلب کې جګړې سمدستي پای ته ورسوي. ډیپلوماټانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د بل پریکړه لیک په مساویده کې مسکو غواړي چې په متن کې دا مسأله شامل شي چې په اوربان کې دي د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات استثنا وګرځول شي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا د امریکا متحده ایالاتونو او د دې شورا یو شمېر دورو غړیو د مسکو له دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی دی. په دې مساویده کې همداراس په سپتمبر کې د جګړې د درېدو غوښتنه شوې خو دقیقه نیټه یې نه ده یاد شوې چې مثلا له کوم وخته. د سوریې ادلب د یاغي وسلوالو وروستی قوي سنگر بلل کیږي. هغه موافقه چې پروانه میاشت کې پرې سلا شوې پر ادلب ولایت او نږدې سیمو کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د پراخې پوځي حمله مخنیوي کوي. جرمنی، بلجیم او کویت چې د امنیت شورا غیر دایمي غړي دي او د درو کلونو لپاره د دې شورا غړي توب لري، د مسؤلیت ورسپارل شوی چې په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک مساویده جوړ کړي. د ډیپلوماټانو په وینا دوی له روسي لوري سره ویني چې پر پریکړه لیک موافقه وکړي. دوی دا هڅه ورسته لدې وکړه چې پر روغتونونو، روغتیایي مرکزونو او کارګرو باندې یو شمېر حمله وشوي. ډیپلوماټانو د دې لپاره چې دا خبرې په پټه کیږي د نوم د نشودلو په شرط وویل چې درې هیوادونه اصرار کوي چې د مساویدې په متن کې دا جمله زیاته شي چې تروریستي ضد عملیات د نړیوال بشري قانون سره په ټکر کې نه وي، خو روسیه ورسره موافقه نه ده او مخالفت کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د نوی زیږیدلی ماشوم لپاره نه یوازې د خواړه ضروري دي، بلکې ځینې نورې چارې هم ډېرې مهمې دي چې دغه په واده کې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي. نن په همدې کله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. په پیل کې که په دې خبره ته وکړي چې موږ څومره ماشومان لرو چې هغوی سمه واده نه ده کړې.
بدبختانه په افغانستان کې د نورو ستونزو په څنګ کې ستونزه همدا ده چې زموږ ماشومان 23 سلنه زموږ ماشومان په معیاري توګه یا په ستاندرد شکل باندې واده نه ده کړې او د دې خطر سره مواجه دي.
علت څه ګڼئ تاسو؟ ولې دغه ماشومانو سمه واده نه ده کړې؟
علت خو مختلف علتونه لري چې د امیندواري څخه شروع کیږي، چې د تغذیې نه شروع کیږي، مراقبت نه شروع کیږي. ځانګړی صحیح مراقبتونه دي چې باید مثلا حداقل څلور ځله یو مور باید د حاملګي او یا امیندواریتوب په مرحله کې باید صحیح مرکز ته لاړ شي، او همداسې پس له هغه نه د صحیح مرکز کې باید ولادت وشي د صحیح کارکوونکي د څارنې لاندې. دغسې نور ډېر مهم مراقبتونه موجود دي چې موږ ورته مشخص لارښودنه لرو او صحیح کارکوونکي دې باندې روزل شوي دي چې څنګه د مشورې او لارښود وکړي دوی ته، او کوم مراقبتونه، مشخص مراقبتونه باید په پام کې ونیول شي.
بله، تاسو ویل چې یو ولادت ده چې مورګان خینه تغذیه کیږي او بیا هم ده چې ماشوم سم نه تغذیه کیږي، او دا ویل چې تاسو سی کارکوونکي لري چې په دې برخه خلکو سره مشوره وکړي. نو بیا ولې دغه په دې شمیر چې په سلو کې دوه سل ویخت سلنه موږ ماشومان لرو چې دوی ضعیف دي، کنه بیا ولې تاثیر نه کوي په خلکو د تاسو مشورې؟ آیا ټول ځای ته رسیدګي نه سي کوي؟ څنګه خبر ده؟
ډېر مهم سوال ده. تاسو کاو ګوري د خپل صحت یا روغتیا مختلف اړخونه لري. یو مهم اړخ د خپل اقتصادي مسائل ده، او آگاهی د سواد کشه دا ډیر مهم عوامل دي چې د روغتیا سره ډیر مستقیم اړیکه لري موږ او تاسو باید مشترک حل ځلې وکړو چې دغه اړخونه هم باید خشي بیا ان شاء الله دسترسي کې مشکل نه لرو مونږ ټول زموږ خدمات د افغانستان سراسر کې موجود ده کلینیکونه لرو الحمدلله دوا شته کارکونکي شته دومره ستونزه نه لرو په دسترسي کې نو دا بل اړخونه چې اقتصادي اړخ او خپل آگاهي معلومات د سواد کچه دا مهم اړخونه ده
کچری ماشوم سم تغذیه نسی بیم دارس دا کمزور راځي خوادنه کی دا څومره یو جدي ستونزه کی درېسی
په لن محل کې او په اوږ محل کې ډیر اغیزناک پایلې لري په لن محل کې کومه وتا سو د ماشوم قد مثلا ټیټی کنه ذهني انکشاف د روزنه په برخه کې مثلا زر خبر نشي کولای زل مونږ او تاسو ورته وایو چې د ډیر خلپر ماشوم یو چیرته پروتي اوګ محل کې متاسفانه ده د نور ستونزې سره مخامخ کیږي اقتصادي له لحاظه نشي کولای چې یو وخت تحصیل کې خل راست راولنه ولري او همداسې د دندې لپاره نشي کولای چې خدسې ځان آماده وکي او خ پر مختګ وکي نو هم د اقتصادي نظر فامیل ته مستقیم زیان رسیږي او هم زمون تولنه ته
اوس که رسو دی حال لارو تا کرسی تاسی پا چو بخشو که دارت زواب پیچه مثلا کلتی ماشوم پیدانی مرسو که بیست ترشپگو میستو سی باید سرقم خواره ورکولی سی بیالغه و روز تا ترسو مونگ یو کمزور ماشوم تولنه دورانده نکو
ماشوم دواد یو پرمختق ده سارین لپاره پا لومله کال که هر همیاش روغتیایی مرکز تا باید یوس و مونگ ماشون د نمو او پرمختګ سارنه د تغذیه د ستونزو په پیژندنه کې چې کېدای شي استاس ماشوم ورسره مخامخ شي ډیر مرسته کولی شي باید ښه تغذیه شي پروتین لرو مون کاربوهایډریټ لرو مثلا د دې پسند کې باید ښه مثلا په ورځ کې باید 15 ځله ځکه چې خپل ځان ده او بل ماشوم ده دوه کس یو مور دوه کس لپاره باید همدومره غذایی مواد واخلی چې دوه کس قربان ده تغذیه شي د دې پسند کې مونږ مشخص پیام لرو چې ماشوم د کتلو او اوریدو په خو او لاسونو د خوځیدو لاره چارې هغه وخت چې ماشوم نړۍ ته راځي څه باید وشي د کتلو او اوریدو او په خو او لاسونو د خوځیدو لاره چارې دا خپل یو روزنه ده دغه طریقې ورزده کړي باید ماشوم و نازو مونگ او پغی که ونیسو ماشوم سر اڑی که او لمس کولی دیر گته لری دا مسائل باید پا پام که ونیول شی حتی د منواری پا دوهم مرحله که چه مونگ دا شپگ میاشنه سخه دا ماشوم دا اوریدلو توان لری اما اغا مرحله نشروع کیگی ماشوم سر د مور خبری کول دیر مهم ده چې د شیدو ورکولو په وخت کې زمونږ ماشوم سره چې هر څومره ډیر خبرې وکړو همغه عمره د ماشوم زمونږ غک اوري او د دماغ خصوصا دماغ ښه انکشاف کوي د اړیکه ښه ټینګیږي او ډیر مرسته ورسره کولی شو مونږ ستاسو ماشوم د زیګون سره سم زده کړه کوي ماشوم سره باید لوبه وشي ماشوم ته د کتلو اوریدو او پښو او لاسونو د خوځیدو لارې چارې او طریقې ورزده کړي ماشوم مو ونازوي ډیر مهم ده او ډیر ګټه لري د ماشوم سره خبرې کول دا ډیر مهم ده د شیدې ورکولو پر وخت مو ماشوم ته وګورئ او ورسره خبرې وکړئ ځکه نوزیږي ستاسې سیره ګوري او غږ مو اوري دا ډیر مهم ده او ډیر مرسته کوي د ماشوم د پرمختګ او انکشاف په برخه کې دا سه طریقې چې ماشوم مو تاسو وګوري اواز مو واوري پخې او لاسونه په آزاد توګه وخوځوي او تاسو لمس کړي د لوبو ډول ډول وسایل ورته برابر کړي مسکا او خندا وکړي دا ډیر مهم ده
موږ د ماشوم په تغذیه باندې غږیږو آیا بیا د کوم څه تاثیر کړي دا هم د ماشوم په واده کې تاثیر لري
ډیر مهم تاثیر لري یو خو تغذیه ده چې هغه تر دوه کال پورې ډیر اهمیت لري اوس موږ مشخص د ماشوم د وده او پرمختګ خصوصا ذهنی او دماغی پرمختګ باندې خبرې کوو چې دغه شیان چې ما وویل دا ډیر اهمیت لري او ډیر مهم ده
بله رازو لشپګ میسینه وروس ته په دغه دوره کې ماشوم سره څه ډول چلند وسی چې وادي سره مرسته وسی
په دغه مرحله کې ماشوم ته د کور پاک او خواندي شیان باید ورکړ شي چې ورسره آشنا شي. دا ډیر مهم ده. خپل مثلا د لوبو وسیله سرپوخلرون کې ډبلې او اوسپنیز لوخه او کاشوخه مونږ او تاسو ورته وایو. دا مهم ده. د لوبې وسایل مثلا د ماشوم د لوبې په زړه پورې وسیله د جامو لاندې یا بکسه کې پټ کړئ او بیا وګورئ چې آیا ماشوم پیدا کول شي او کنه. دا ډیر مهم ده. دغه مهارت خپل یو مهارت ده. په دغه مرحله کې ماشومان لکه دغه ساینتیست غوندې هر شی آزموي. نوم یې واخیستل شي دا ډیر مهم ده چې او غبرګون یې وګوري چې کله چې مونږ او تاسو د ماشوم نوم اخلو وګورو چې څه عکس العمل ځان ښیي.
ازادي راډیو څخه د ماشوم دی وادي پاکله د ډاکټر صاحب خبري وبریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري
سبای چې عالی مهم امر سره جنگ کړی دی په امنه جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوی بلی خبرونه ته مهرکلای کوم. نن دا موضوع څېړو چې آیا تاسو د استنادي دیوالونو پر مخ انزورونه خوخوي ک څنګه دی انزورونه د کابل خار څومره خوله کړي او هغه کسان چې په خپل سر په دیوالونو انزورونه باسي مسولینو یې پاړه کوم اقدام کړي ک څنګه. د موضوع د رسپړلو په منزور د خلکو نظرونه راپور او په پای کې د کابل خاروالۍ لویاند سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی ز اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم.
قدرمنو دوستانو په دې وروستیو کې د کابل خاروالۍ او یو شمېر شخصي ګروپونو په کابل کې د استنادي دیوالونو په مخ بیلابیل تصاویر انزور کړي دي چې دا کار د ډیرو خلکو د تایید او خوښۍ سره مخامخ شوی او دا کار یې له هنر سره د خلکو ښه بلدتیا لپاره یو مهم ګام بللی دی. خو دې کار بیا یو شمېر خپل سره ګروپونو ته هم لاره هواره کړې چې هغوی هم د همدې فرصت څخه په ګټه اخیستلو د کابل ښار په دیوالونو بیلابیل انځورونه باسي. په هر حال اکثره خلک دا کار ډیر خوښوي او وایي چې د کابل ښار مخکې له انځورونو یو نظامي څیره لرله چې اوس د دې انځورونو په واسطه دا څیره په ښکلا بدله شوې ده. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی صلاح الدین هم له همدې کاره خوښ کاری او وایي
دا نقاشيګانې چې زموږ په ښار کې دي د انځورونو چې راسامي کړي دي د دوی ډیر تقدیر کوم مننه ته کوم. دا هر څوک چې دي دا یو ښه نوښت د موږ ښار دیوالونه د موږ ښار فضا یې تغیر کړي انسان ته کې یو ښه انګیزه ورکوي او دا ډیر یو مثبت اغیز لري په انسان باندې ځکه چې هر څه پکې واضح وي. اوس مثلا ډېری ښې خبرې ماشومان بیرغ نه پیژنده بیرغ پیژني د ازادي ورځ د 28مه د اسد پیژني او ډېری نور ښې خبرې دي که سړی ورته زیر شي. په فارسی کې ما او چیرته ولید په کابل ښار کې چې لیکلي پدر پیسې موتر نه واس کو جوا کړي دا اوس که انسان وجدان لري څوک چې رشوت اخلي ددن نه او نوا ورته ایجادي او بل دا چې خارې خپل کړه دوی چې جنگي خار جوړ کړه دا هغه موانیګانی چې دي هغه دوی په ډیر خایسته ډول سره رنگ کړي دي رنگامیزي کړي دي.
همدارس ځینې نور خلک بیا وایي چې دا انزورونه د خلکو په ځانګړي توګه د ماشومانو په ذهن ډیر ښه اثر لري او هغوی د خپل تاریخ او ډیرو نور موضوعاتو څخه خبروي. د کابل ولایت اوسیدونکو زهرا هغه ماشومه ده چې دا انزورونه ډیر خوښ دي خو بیا له ځینو انزورونو شکایت هم کوي او حتی ویره هم اترې لري.
چې مکتب ته ځم او په ټول دیوالو غازی امان الله خان قصر ده او امان الله خان عکسونه دي او ډېر ښه هغه دي. د واکسین دپاره چې باید واکسین تر 15 کلنۍ پورې باید وشي. د افغانستان تاریخي ځایونه رسامي کړي دي. ما ډېر ښه شیان وپېژنده. استاد ماته ویلې غازی امان الله خان څوک پېژني؟ هغه ما لاس پورته کوم زه پېژنم. ماته ویلې چېرته دي لیدلی؟ ځکه چې ما په هلته نقاشي شوی عکسیې ما ولید. نقاشو کې مې هغه ولیده، یو مې هغه اسکلیټ ولیده. شپې ویده شوم او همدا مې خوب ته راته. زه د دې خاطر ډارېدلم چې اوس زه اسکلیټ نه شم. یو بل رسم به مې بد راځي چې سړی ښځې ته بوکس نیولی. هغه ډېره خفه کېږم. دا بد کار ده چې داسې کار کوي او ښځې ته هغه وکوي. دا خلک بېغیرته هغه کوي.
د دیوالونو پر مخ د انځورونو ویستل په افغانستان کې بې مخینه کار دی چې په لومړي ځل د هنر سالار د ګروپ لخوا پیل شو، سره له دې چې ډېر خلک له دې انځورونو خوښ دي. خو ځینې نور بیا دا انځورونه د ښار ښکلا نه بلکې د ښار ککړتیا بولي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي سلما په دې اړه داسې غږېدلې ده.
دا کوم نقشي نه رسامي انځورونه چې د کابل ښار په دیوالونو شوي دا هېڅ ښه نه دي، ځکه چې دا یو خو د ښار خپله ګڼه ګوڼه ده او بل دا چې انځورونه دي بیخي ښار یې بدرنګه ښکاره کړه، بیخي ککړ، بیخي د خلکو اعصاب هم نارامه شي. دا هېڅ ښه نه دي. نو په ښار ښه و، یو دوه کاله مخکې یو دوه درې رسمونه به وو چې اصلي پیام به هم درلود، ډېر ښه به و. اوس بیخي هم هغه پیام ورک شوی دی. هر چا چې برس پیدا کړی دی او دیوالونه یې رنګ کړي دي، دې نه چې دا دیوالونه دونه ککړ کړي، رنګونه یې کړي، دې نه پاک هم هغه صفا تک سپین رنګ ورکړي، پاک صفایي.
بل خوا 22 کلنه مروه نوري وایي د دې تر څنګ چې د ښار فضا یې ککړه کړې، د نقاشۍ د نوعیت او د رنګونو له ټیټ کیفیت څخه هم شکایت کوي او وایي
اوسني وخت کې د دغه رسامیانو چې په دیوارو باندې شوي دي بې حده بې اندازه ډېرې شوي دي، او بل دا چې د رنګو کیفیت بالکل خراب ده او چیرې هم صحیح نه دي رسامي شوي. ځینې چیرې بیخي بدرنګ یعنی خشن رسامي شوي او د رنګو کیفیت بیخي ټیټ، هغه چې باران یا څو ورځې هغه رنګونه بیخي خراب شي. او دومره ډېر د بیرغ خو رسامي شوي صحیح ده، بیرغ ډېر کله چې رسم شي هر څه په یو حد باندې، نه چې بیرغ نه چاوپرکه جوړه کې قلب جوړ کې. لکه یو فلم په خوا وخت کې تیتانیک نومېده چې د هغې عکسونه عین د ژاولو په ټاپو کې راوتي وو، نو داسې ښه نه ده. ډېر دا فضا یې د ښار د بازار داسې جړه بنجړه کړې، داسې بیروباره دیوارو ته چې ګوري تیز تیز رنګونه.
دا چې ځینې انځورونه په سم شکل نه دي ترسیم شوي او د رنګونو کیفیت ته هم دقیقه پاملرنه نه ده شوې. او آیا دا انځورونه د شخصي لګښتونو څخه کیږي که څنګه؟ دا مو د هنر سالار د پروژې له مدیر عبدالله کاکړ څخه پوښتلي دي. ورته غواږ شئ.
موږ چې کوم کارونه کوو هغه په ډېر دقت او په ډېر په کیفیت باندې کوو. کله چې همکاران زیات له نقاشي کوي تقریبا 2 ورځې یا تا 3 ورځې یا تا داسې نقاشیان چې یو هفته هغې باندې زحمت باسي تر څو هغه ډېر په ښه کیفیت باندې نقاشي شي او ته ډېر وخت پاتې شي. نو دا خشن ډیزاین نه چې دي یا خشن تصویرونه چې څوک باسي دا تجارتي بڼه لري او کیفیت یې کله کله ښه نه وي، ډېر زر خرابېږي. بیا هغه څوک چې هغه ځای کې ویني هغې بیا داسې فکر کوي دا زمونږ نقاشیانې دي. نو اورېدونکو ته همدغه چې دا زیاتره زمونږ دغه نه دي، نقاشیان نه دي، او زیاتره دغه خشن تصویرونه چې کار کېږي دا تجارتي بڼه لري او مونږ داسې تصویرونه نه دغه کوو چې خدای نه خواسته چاته روحي تکلیف ایجاد کړي. نو مونږ داسې تصویرونه د نقاشي کوو چې هغه خوشحاله وي او یو ښه پیغام ولري تر څو دغه څوک چې هغه ځای تېرېږي د یو دقیق دقیق لپاره یو ښه فکر سره لاړ شي. لګښتونه چې خپله د هنر سالار نهاد د دې دخوانه تمویلېږي. زیاتره مصارف چې دي ورکوي نقاشانو ته، ځکه دا یو د حرکت پیس دوی پیل کړی وو او کتل چې یو فرصت دی د افغانستان د ټولنې مثبت بدلون لپاره، نو هغه خاطر د خپل کار ته ادامه ورکوي. اکثره داسې دغه نور نهادونه چې دي چې اجتماعي کارونه کوي په افغانستان کې، بیا هغوی مونږ سره راځي، کومک او همکاري کوي چې د رنګ مصارف او د برسو دغه نقاشانو دغه عقل سامه هغه مونږ سره کومک کوي چې هغه ورته ورکړو او هغه نقاشانې.
ارواپوهان وایي چې آرام او نرم رنګونه د انسان په ذهن ډېر مثبت اثر لري، خو برعکس تیز او خشن انځورونه بیا په ټوله کې د انسان په روح او روان باندې منفي اثر هم پرې باسي. په دې اړه ارواپو تمنا روحاني داسې څرګندونه کړي.
ډېری هغه نقاشیان چې په دیوالو شوي دي او بوی رنګونه او همداسې سپین رنګونه او شنو رنګونه استفاده شوي، دا ډېر ښه ده، ډېر ښه مثبت اغېز لري، ډېر ښه روان آرامش پیدا کوي، راحت اوسي، آرامتیا کوي روان. خو کله چې موږ ځینې نقاشیان ګورو، ځینې تصاویر ګورو چې نه یوازې چې خاص معنا نه لري، متاسفانه د وحشت روحیه هم چته ورکوي، د ډار روحیه هم چته ورکوي، د خشم یا د غوسې روحیه هم شخص ورکوي. دا بیا کدا شي د شخص روحیه ضعیف کړي، خراب کړي، منفي کړي او آرامشي له منځه یوسي. او همداسې د ماشومانو تصویر یا د کتابو تصویر ډیر ښه روحیه ورکوي او ډیر مثبت.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم بنان وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
قدرمنو دوستانو، دا چې د کابل خاروالۍ د دیوالونو په انځورولو کې څومره ونډه لري او ولې غیر مسؤولو کسانو ته اجازه ورکوي چې دا دیوالونه ککړ کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی د خاروالۍ له ویاندې نرګس مومن څخه پوښتلې چې اورېدو ته ستاسې پام راړوم.
د کابل خاروالۍ د صنعتي دیوالونو په انځورولو کې څومره ونډه لري؟
ډېره مننه. البته څنګه چې ټول ته جوته ده چې کابل خاروالۍ یو لغه عمده کارونو څخه دا دی تر څو مونږ په یو شکل وکولو شي ښار له ښکلی کړلی شو. مونږ د سر د کار له حصې په کلي توګه تقریبا 12,000 دیوالونه نقاشي کړي دي چې په دې نقاشۍ کې مونږ ډېره زیاته هڅه کړې ده تر څو خلکو هغه پخوانۍ ملي روحیه راژوندۍ کړو.
ځینې خلک بیا داسې هم وایي چې داسې ګروپونه هم شته چې په خپل سر یو برس یو رنګ پیدا کړی وي، ورځي ځوانان دی ولاړ دي دیوالونه دې پر ځای چې ښایسته کړي بدرنګ کوي. په دې برخه کې کابل خاروالۍ څه مسؤلیت لري؟
له بده مرغه چې وو ځینې خلک شته دي چې په خود سره توګه ځینې ځوانان اکثره نوي رنګ یو بوتل واخلي او د دیوالو په سر ولي کې پلانای ځای زنده آباد، پلانای ځای مرد آباد او دغه خبرې کیږي. خو که داسې کوم څه مونږ عملا په ساحه کې وینو، خاروالۍ ټیم ویني او هغه خلک تر لاسه کوي، یعنی عملا هغه خلک ویني، هغه خلک اسان به جواب نه پاتې کیږي.
مننه کوم غلی مومن. آیا داسې امکان لري چې د دې نقاشې پر ځای د اعلاناتو بلبوردونه په دې دیوالونو باندې باندې شي او اوای دې راشي کابل خاروالۍ ته؟
مونږ نه غواړو چې د مونږ دیوالونه هم اعلاناتو ته برابر شي. کافي اندازه فلحال د مونږ ښار ټول د اعلاناتو نه ډک دی. فلحال هم چې اوس د انتخاباتو شپې ورځې هم راځي، ښار لا بدرنګ کړی دی د ښکلي کولو په ځای باندې. نو که مونږ دیوالونه هم خلکو ته د کمپاین لپاره ورکو یا خلکو ته د اعلاناتو لپاره ورکو، بس په کابل ښار کې به هیڅ ځای سم پاتې نه شي.
تاسو مخ هم یادونه وکړه چې ځینې خپل سری خلک پیدا شوي چې رنګ واخلي او پرس واخلي دیوالونه باندې زنده باد مرد آباد یا ځینې نقاشي کوي، د دې د پاکولو امکان شته چې کابل خاروالۍ دا بیرته پاکي؟
کابل خاروالۍ غواړي چې د ښار هیڅ ځای داسې پاتې نه شي چې هغه د ښار د بدرنګۍ باعث وګرځي. مګر تاسو پوهیږئ چې کابل خاروالۍ نشي کولای چې ټول دیوالونه ټول ځایونه په یو کال په څو وخت کې دربار په خپل پلان کې ونیسي. کابل خاروالۍ هماغه ساحه کې چې هغه کار کوي د غې نه هیله کوي تر څو هغوی په دغه برخه کې د موږ سره همکار واوسي.
یو بله پوښتنه داسې مطرح کیږي چې ځینې وخت چې په دې صنعتي دیوالونو باندې نقاشیانې کیږي او کیدای شي دغه صنعتي دیوالونه داسې هم شي چې تغییر کوي، یو ځای نه جګیږي بل ځای ته، هغه څیره بیا نیمیږي یا هغه خط نیمیږي، نیمی یو ځای کې پاتې کیږي نیم بل ځای کې. دا د دې پر ځای چې ښار ته ښکلا ورکړي، ښار ته یو د خندا بڼه ورکوي. په دې برخه کې کابل خاروالۍ څه کوي؟
کابل خاروالۍ خپل په هغه برخو کې چې کابل خاروالۍ خپل کار کړی دی غلطه هیڅ امکان نه لري داسې کوم کار شوی وي. خو احیانا په کومه ساحه کې کیږي، ما څنګه چې تاسو ته مخکې هم ویلې چې دا اکثرا ځینې شخصي شرکتونه زیر وزارتخانې هم دا کارونه کوي، نو موږ د غوی نه هیله کوو ځکه چې کابل خاروالۍ نشي کولای چې د هر کس د کور د مخه نه یو شی راټول کړي. نو دا هم دغه معنی لري
کله چې دغه صنعتي دیوالونه د نورو شخصي ګروپونو لخوا انځوریږي او کابل خاروالۍ د هغوی په اختیار کې دغه دیوالونه پرېږدي، آیا اوایدی هم کابل خاروالۍ ته راځي کنه؟
نه، هغه هر هغه څوک چې هغه نقاشي کوي، هغه خپل دیوال نقش کوي، هغه خپل باندې کوي، خپل کار دی. کابل خاروالۍ په دې برخه کې داخله نه ده،
یعنی کابل خاروالۍ آزاد پړې خلکو ته ورکړي چې هر څوک خپل دیوال باندې هر څه کوي.
البته دغه لپاره موږ ځانته قوانين لرو او موږ په دومره آزاد باندې چاته نه ورکړي چې هر څوک راشي هر څه په دیوال باندې ولیکي یا هر څه ور باندې وکي. خو هغه ځانته قوانين لري چې په کومه قوانين او د کوم شرایطو پر اساس باندې تاسو په دیوال کې څه نقاشي کوي.
ډېر مننه
کوم. من الله تاسو.
قدرمنو دوستانو، دا و د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خېچاري.
زهیر انسان خجل تر هر از یاد شوم غم زهیر انسان خجل تر هر از یاد شوم غم زهیر انسان خجل تر هر از یاد شوم غم زهیر